Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د مازیګر تر او دوام کوي له همدې شبې پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره سهار په خیر او د لوی اختر اوله ورځ مو مبارک سه. ستاسو د قربانیو او طاعتونو د قبلې دو په هیله د خبری مجله پیلوو. نن جمعه ده، د ورژې اسمبلی لسمه د سپتمبر اوله. اوری چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي وړاندیز کړی چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته. ولسمشر له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تاکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان ته یې د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د افغانستان ولسمشر له دیني عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي او واضح کړي چې د دې کار لپاره هیڅ ډول توجیه نشته. محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده.
از علماي کرام و بزرگان سیاسي کشور نیست تقاضا
کړم. له علماي کرام او سیاسي مشرانو غواړم چې په ښکاره او قاطع ډول پر جماعتونو او تکیه خانو بریدونه وغندي او خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو ته واضح کړي چې دا جنایتونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي یوه ډله سخت زړی تروریستان نسی کولی په جنایات او ظلم سره د تاریخ لوری بدل کړي او دا خوځنده ملت د نهیلی خوا ته بوزي. ولسمشر غنی د هغو قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایه چې غړي یې د بیلابیلو بریدونو په لړ کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته یې د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. ماتیس د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې له اغیزناکه مبارزه وکړي. شغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنی ځواکونو پر شمیر به څومره وضعیت سي. خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دېره دي. تر دې مخکې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,400 تنه ښوولی وو. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي استایلې او هغه یې د افغانانو تر تمې لوړه بللې ده. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د یوې ټلویزیوني شبکې له لارې د خبرو پر مهال ویلي چې په هیواد کې یې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې ده د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه ده. شغلی محب چې په همدې ټلویزیوني بحث کې د خلکو پوښتنې ځواب وویلې، په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته یې په اشارې ویلي چې افغانان له تروریستانو سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال زرګونه کسان قرباني کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوه کانفرنس ته وویل تر دې مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي ټینګې سوي. نفیس ذکریا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ بللې چې وایي د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې دي. دغه امریکایي جنرال د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا د پاکستان د خلکو د قربانیو او د دغه هیواد د پوځ د مسلکیتوب درناوی کوي او دواړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې سخت جنګیږي، خو په پاکستان کې د سختریزو پټنځایونه سته او باید مبارزه ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوی توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دغه سازمان پرون په خپل یو پټ راپور کې چې رسنوی ته هم په لاس ورغلی ویلي، له ایران سره په ټیټه سطحه غني سوي یورانیم سته او دغه هیواد د یورانیمو د بډاینې په برخه کې د اټومي تړون حد په پام کې نیولی دی. امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم سول. د روسیې د امنیتي خدماتو یا استخباراتو فدرال ادارې FSB ویلي دوه تنه یې په دې تور نیولي چې غوښتل یې په مسکو کې تروریستي بریدونه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې FSB د پنجشنبې په ورځ خپره کړې راغلي چې د یوه نیول سوي کس په کور کې جوړ سوی قوي بم موندل سوی دی. اعلامیه ادعا کوي دغه کس منلی چې د ځانمرګې برید نیت یې درلود. د FSB د اعلامیې له مخې دویم مشکوک کس پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره خپله پلوي ښوولې او ویلې وه چې ملکیان به په نښه کوي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د سید خاطر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هوا دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. د کابل پوهنتون یو استاد مژغولی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د سیمې هیوادونه ولې دا ډول څرګندونې کوي.
استراتیجی یوی خوا که ده سول پلان لری ده افغانستان گوانده تا یو شدید تکان هم وار کرده.
نن ده لوی اختر اول ورز ده
بختور دیش اختر نیوی کالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک.
پا ده نیم ساعت خبری مجله که مو اختری راپور هم در تبرا بر کرده. پا پاکستان که ده تروریزم زد یوی محکمه ده دغه هیواد پخوانه ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کرد. د ژوند پر رنگونو که له تعلیم څخه له یو بی برخی پاتیسی وی افغان سره خبری سیوی.
دست خو ګوره ماشومتوب نه چې سړی شروع کړي نو یوه طریقه برابرېږي. نو زموږ 15 کال عمر ګلدی نه وروسته زموږ درس شروع کړو، دا ډېر ناممکنه خبره.
تر اوو نیمو بجو د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. سهار په خیر او دلوی اختر اول ارز مبارک سه. ستاسو د قربانیو او تاعتونو د قبلیدو په هیله. د خبرونی اول راپور راخلو. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې د اول وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي، له افغانستان سره یې د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مڼې په یوه اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز شغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ییزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې شغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکنګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن سوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلي و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کې دو سره شایي چین هم د منځګړیتو په برخه کې خپل حالې ډیر کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار لپاره له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو درغولو په برخه کې د چین د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دینګ شیجون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. فریبا ظاهر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د چین دریز ته په کتو چې د امریکا د انتخابونو په برخه کې د پاکستان تر څنګ ودرید، نو کېدای سي چین یو بې طرفه منځګړی وبلل سي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پر غولو کې مثبت رول ادا کولای سي.
اصلا خو که د چین اول عکس العمل ته مونږ توجه وکړو چې دا د ترامپ ستراتیژي افغانستان او پاکستان باره کې تقریبا رد کړې ده چې غلطه یې ثابته کړې ده، دا ادعا چې پاکستان په افغانستان کې نارامي غواړي یا لاسوهنه کوي، او دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د سولې خنډ شوی په افغانستان، بلکې د ورځ په ورځ وژنه چې افغانستان کېږي دا خلک تجهیز کېږي، تمویل کېږي او ترین کېږي په پاکستان کې، او د هغه دغنه د آزادو سرحدونه افغانستان ته راستول کېږي. سره د دې هم فکر کومه چې د ستراتیژي له یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان دپاره یا د ترهګرۍ د له منځه وړلو دپاره، له بلې خوا یې دغه ټولو د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی ده، خصوصا پاکستان ته او چین چې د پاکستان سره زخت ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او ډېر سره نږدې دي. نو چین بل غواړي چې اقلا د هند په مقابل کې پاکستان له لاسه ورکړي او یا د غرب د خوانه وځپل شي، او دی ورته وګوري چې دوست هم دی. خو افغانستان په داسې موقف کې دی چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې کتر اوسه پورې چین ټوکې کولې او د پاکستان طرفداری پر زړه کې واو جدي ګام نه خوځه چې موضوع حل شي، چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان هم فشار راوړي نو یو څه سولته نږدې کړای شي موضوع.
بله، یعنی داسې ویلی سو چې چین دا ځل خپله بې طرفي په دې برخه کې ښیي. بله،
په دې برخه کې چې غواړي حل کړي مجبور دی چې بې طرفي اختیار کړي ځان ته، نه فعالیتوب او که اختیار یې نه کړي نو یا پلوي ونه کړي، بیا نو ضرورت دې ته نه و چې د افغاني مقامات سره ملاقات وکړي او دا وعده ورکړي چې زه موږ حاضر یو چې د پاکستان سره منځګړیتوب ستاسو په منځ کې و.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای و چې د فریبا ظاهر پښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یورو ایشیا خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د چین د ستراتیژي مسله څېړلې ده. په دې اړه په خبره شوې مقاله کې لیکل شوي دي چې افغانستان ته نوې ستراتیژیکه پاملرنه زیاته شوې ده، خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد د امنیت او ثبات لپاره له خطره ډکو ګواښونو سره مخامخ ده. د یورو ایشیا په باور د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي له اعلان سره چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او پر پاکستان به فشار زیاتوي، شاید په سیمه کې د سترو لوبغاړو ترمنځ سیالي سخته شي او په داسې حال کې چین کولی شي چې ستره برخه پکې ولري. په مقاله کې بیا په افغانستان کې د چین هڅو ته اشاره شوې ده چې په 2000 کال کې له افغانستان سره لږه دلچسپي لرله. خو د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته دلچسپي ورو ورو پیدا شوه او له 2014 میلادي کال را وروسته دا دلچسپي یو مخ زیاته شوې ده. د یورو ایشیا په باور په یو ستراتیژیک چاپیریال کې چې هند، روسیا، ایران او پاکستان د لوی برخې څښتنان ښکاري، چین کولی شي چې د څو هیوادونو ګډې همکاري پیاوړي کړي او مهم نقش ولري. خبرونه بیا له افغانستان سره د وروستیو څو کلونو مرستو ته اشاره کوي چې له افغانستان سره یې د څه باندې یو نیم میلیارډ ډالر مرست ترڅنګ د دغه هیواد له سرحد سره ګډ پوځي تمرینات کړي دي. یورو ایشیا خبرونه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د چین ونډه مهمه ګڼي او د مقالې په روسیو کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د چین هڅو د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې دي. یوې بلې خبرونې ویدر فور دیموکرات د افغانستان پر امنیت لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو کله چې اوړی خلاصي شي او منی پیل شي نو انسانان داسې احساس کوي چې یو څه پای ته رسېدلي او نوي څه پیل شوي دي. خو د امریکا جګړې داسې نه دي. د تکساس له ایالته په دې خبرېدونکې ورځپاڼه ویدر فور دیموکرات کې بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ مسلې ته اشاره شوې ده او لیکل شوې دي چې د امریکا ولسمشر دوه مسایل مطرح کړل، یو د جګړې له ډګره د ټولو پوځیانو ایستل او بل د جګړې ډګر ته د نورو سرتیرو استول. ویدر فور دیموکرات ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې درېیمې مسلې ته هم اشاره کړې ده، د بلک واټر په نوم د مشهور امنیتي شرکت مسلې ته چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. خو دا مسله مخکله د امریکا دفاع وزیر رد کړې وه او د افغانستان لپاره یې د دې امنیتي شرکت ځواکونه مناسب نه و بللي.
اوسم یو اختریز راپور ویل کېږي چې په هر اختر کې چې تګ را تګ نه وي خوند یې هم کم او بیرنګ وي. ځینې افغانان وایي چې اوس د پخوا په نسبت ځوانان د یو بل کورونو ته نه ځي بلکې د دې نوې پدیدې په مرسته یو بل ته مبارکیانې ورکوي. رحمت الله افغان له کابل.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولای. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله چې وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه را ته خلاص کړه. لاستړی ماشه وروسته مې ورنو پوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي. میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوان او رنگ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم به یک ساعت
دیگه زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خنور څه نه دی پاتې، موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي، دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي، په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وای معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپل خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یو بسیار زیات ډیر ښه ده، نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هیواد بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لانتی په لوه د باندې تګ را تګ هم ستونزمن دي. هم د ټولنیز شبکې شی چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه هغه بیرته دوستانو ته لیګلی
اید قربان است و ما فعلا مصروف کار است.
لوی اختر دی زده محل پا کار که مصروفیم. ده فیسبوکی پیغامونو او تیلیفون نلاری می خپل دین ادا کرد. ماما جان می آنلاین و اید مبارکی می ورسره وکړه او همداشان می نور و نجدی دوستان ته هم پیغامونو ولیرل.
لوی اختر ده هجری قمری کال ذوالحجه میاشتې لسمه ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپیشل اختر وی او مسلمانان د حضرت ابراهیم علی السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې اتازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوې کالیا غوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي. د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښې خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
دا گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتیر چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې ترڅنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
په پا پاکستان کې د ټروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فراری اعلان کړ. بېنظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یوه بمی برید کې ووژل سو. د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اگست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل. یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنجشنبه پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی دوه پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه. دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځایه څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول. دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي. د دغې محکمې د حکم سره پرویز مشرف تشتیدل اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو. پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو. نوموړی وروسته لاغه چې په 2018 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لیرې سو. په دوبۍ کې ژوند کوي. مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بېنظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي. د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل سو، خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي. د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري اوس مهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی. هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي. د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته دې جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي. د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله، خو محسود دا تورونه ردول. بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې ووژل سو.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ یا هم اپلیکیشن له لارې واوري. ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس په مرکز کابل کې 118 تنه محبوسین خوشې او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان شته. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ستایلې او هغه د افغانانو تر تامې لوړه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي اټومي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی.
د ژوند رنگونه
شیر زمان مو خود لري ورونه یو په ناروی کې دا یو په لندن کې روزه دلته ماغه مان کسران دي دواړه دی او پامل ساو یو جره ده
او ته دلته کاروبار کې
دلته خو موږ مخ کې دل لرګي کاروبار کو پاکستان نام مراوړو د سپیدارو لرګي نه دلته کابل کې هم خرڅول دا د کرزی بچایي خبره و اوس خلک ټول د لنټری کورنه جوړه لرګي اوس نه چلیږي نو زریده مو ولا چې کاروبار هم نسب بیروزګار وي
یعنی اوس کار نه کیږي
نه نه نسته نه چلیږي شي نه چلیږي
لرګي نه چلیږي څنګه کې دي کور خرچ مصرف
نو ولا چې بس دا وړ کې مول کې مخ خو خرچ لیگی بس
څوک
نورونه می
حکومت سرکې
ولې نو شریک یو کور د غنګاډیو سره بین نه خرچه را لیگی دی مې سه لک روپی غټی ال دی 5000 ما تر لیگی نور ځان سره جمع کین نو بس
په کور کې اوسوکه ساری تاسو
یاره موږ تقریبا 15 کس یو لا دو سره
بچی دي څه کوي
بچو نو واړه دي سکول وای دي او دریم زمون مې سکول
مکتب کې دي
او مکتب کې دي
ال دا کې دي
یو دریم کې دا یو دویم کې دی اول کې دی
تخپل درس ویلای
هر مانه دا ویلی
ولی
ولا زه کوچانو دوره ونه موږ وخت ما شوم تو بل ته بس درمې او غلی وین ول ته مکتب چا وخت کې پزاندو
اوس څومره درته سخت درس درس دین دا ویلای
یرا ولا چې ارمان راځي چې حقیقت خبرې درس کې شاید چې باید یو خدمت یو سړی په اول اخبار موږ اوس بیو شیم نه پیو
اوس څنګه تصمیم نه لری درس شروع کی
یرا اوس خو نه کیږي هیڅ مزغه کار نه کی درس خو ګوره ما شوم تو نه سای شروع کی نو یو طریقه برابرې کی نو اوس موږ 15 درس کال عمر ګلدین روسه چې موږ درس شروع کو دا ډیر ناممکن خبر
په بچی خبر ضرور تر اخره وای
ضرور له خیر ان شاء الله
پاکستان کې قید درسته
کور کې مغور دنی ولې اجره کې 3000 روپیه دی مې سي ورکو یو د کور سم په وای دی
استاد
او زو ادم په وای درس په وای تقریبا 4-5 ماشومان متر دی زوی دی درې ما دی دی واتو کسو ته نیولې ماشومان د خپل اجره کې بس 3000 روپیه دی مې سي ورکو کور سور دی وای درس وای
ستاسو لا پیغامونو
نکمر یو لوی اختر مبارک استاسو او ساسو ټول کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم خدای دې وکړي چې دې اختر په برکت دور د انسان فلاس انسان یو نه پینسي د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان یو نه پینسي ځما ورسنه د مخالفینو ورونو څخه دا چې په ټول ورځ کې باید د ملکانو او د د ټول افراد شال ورساتي خو په دغه ورځ کې باید د شکارونو لاس واخلي چې ملکان پرغم باندې کښنه نه وي تر څو چې موږ افغانان یو وکاله او مختور د سولې دک او د سولې د فضا دک اختر کړي کې او بل می د امنیتي مراجعونه او ورسنه دا چې خلکو په تاکو امدګینې ولې ده چې دغه اوایي دزنه او د پټاکۍ مخنیوي وکړي.
آزاد خان مینوالم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارک ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا د یو کې چې ډیر خلکو سره په خوشحالي سره چیر شي د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دې ټول خلک په خوشحالي سره چیر کې د ازادي راځي نه یو جهان ونه.
زه فضل نبی د بشیراګام ولسوالۍ د ګرخېلو نه تاسو سره په تماس کې یم. زما لخوانه د راډیو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارکي ورسېږي. خدای وکړي چې دا اختر یې ډېر په سوله او په ارامۍ سره تېر شي. وسلام با احترام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبر کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مې غږ دی، چارواکو مې غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
نیمه بجې سوې د دویمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستر